د غچ اخیستلو په نیت د حملو خطر واقع دی. په ځانګړي ډول اوس چې د اسرائیل زیات وګړي د اولمپیک لوبو په خاطر په فرانسه کې دي. په نړۍ کې تر اسرائیل او د امریکا تر متحده ایالاتونو وروسته فرانسه دریم هیواد دی چې د اسرائیلي وګړو شمیر پکې زیات دی. فرانسه دغه راز په اروپا کې د مسلمانانو زیات شمیر وګړي هم لري. د فرانسې د کورنیو چارو وزیر د خپل هیواد پولیسو او امنیتي ځواکونو ته امر کړی چې له ځنډ پرته منسجم سي. جرال دارمانین زیاته کړی چې هدف د هغو ستراتیژیکو ځایونو خوندیتوب دی چې د ده په وینا یهودي هیوادوالي ورته تګ راتګ کوي. په ځانګړي ډول دی دا خوندیتوب د یهودانو د مذهبي مراسمو پر مهال تضمین سي. د فرانسې د کورنیو چارو وزارت په عین حال کې له خپلو وګړو غوښتنه کړې چې ژر تر ژره دي له ایران څخه ووځي. دغه وزارت په یوه بیانیه کې ویلي چې په سیمه کې د پوځي کړکیچ د زیاتېدو خطر ته په پام سره د فرانسې هغه وګړي چې لا هم په ایران کې دي باید څومره ژر چې ممکنه وي له ایرانه ووځي. د فرانسې خبري اژانس د راپور له مخې د جمعې په ورځ زرګونو کسانو د قطر په پلازمینه دوحه کې د حماس ډلې د سیاسي څانګې د مشر اسماعیل هنیه له مړي سره مخاشه وکړه چې خاورې ته د هغه د سپارلو لپاره مراسم جوړ شوي وو. هنیه تیره چهارشنبه د ایران په پلازمینه تهران کې د یوې حملې په نتیجه کې ووژل سو چې پرون په قطر کې خاورو ته وسپارل سو. تهران په دې حمله کې اسرائیل په لاس لرلو تورن کړی خو اسرائیل په رسمي ډول د دې حملې مسؤلیت نه دی منلی. د هنیه تر وژل کېدو وروسته د غچ اخیستنې غوښتنې مطرح سوي دي. په غزه کې د اسرائیل او حماس ترمنځ د روانې جګړې د ختمولو لپاره د مذاکرو د دوام په اړه هم شکونه ولاړ سوي دي. د امریکا متحده ایالاتونه او اروپایي ټولنه حماس ډله یو تروریستي سازمان ګڼي. دغې ډلې هم د غچ اخیستنې ګوت څنډنه کړې ده.
امریکا کمپنی ته زدا مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ساکینه نو زم نور د دې ژوند خو زه په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه میومنی.
سالور کالا، پینزه کالا، شپک کالا، داسه کسم مالی دل چه لست کالا کجران اینا استاده او دای تلالای دی پخواره و مزدوری بسی.
میرمن آمنه مایار و چه دی افغان نارینه و ده مسافرت پک لغدی دله. هغه سری چه خپلی میرمن او ماشمان یوازی پریدی او دوی په سفر زی کورنه لکوم ستوندو سر مخوی.
پلار سی کما تربیه ورکی زوی تا اغا بل چوب نسی ورکاله. نو پلار سی پا بل ملکی شو نو خام خز زمان بیلاری کی گی خز زده خز زم خپل حقوق لری.
ده نارینه و ده مسافرات تر طول لوی علت
د خونو بیا زموږ د هغه ترازی هغه اقتصادي ستونزو ته نو زما په فکر باندې یو نارینه ته بهم اسانه نه هیچ کور پرېږدي.
نن همدا موضوع چې روم ملتیا مو وکړي. درنو دوستانو، یو شمیر افغان کورنۍ وایي چې د دوی د کور سړی د اقتصادي ستونزو له وجې او دا چې په هیواد کې دننه هغه خپله فردي ازادي نه لري مسافرت ته مخه کوي او دوی یوازې له ګڼو ستونزو سره پرېږدي. کله چې د 2020 کال د اګست په نیمایي کې طالبان د دویم ځل لپاره بیا واک ته ورسېدل، د عامو خلکو په ژوند کې له نور منفي بدلون سره سره یو هم وزګاري او کمزوری اقتصاد دی چې دوی ځوروي. دې مسلې ځینې نارینه دې ته اړ کړي چې خپلې مېرمنې او ماشومان پرېږدي او بهر ملکونو ته لاړ شي. په دې اکله د کابل یوه اوسېدونکي چې خپل نوم نه راته اخلي وایي،
داسې حالت هم راغلی چې شل ورځ یا یو میاشت د واده نه دی شوي ځي، خارج ده کنه هر څه د کور مشکلاتي مثلا فلار کیږي مسئولیت داخلي اماغه خزه اماغه خپل میړه کنه یعنی مریضيږي یا مثلا ماشوم باندې مریض کیږي خو نشي خپل لیول ته نشي ویل چې زه په دې رقم مریض یم زما ویسه یا مثلا بل چاته خو نشي ویل خپل خواخې خسر ته چې زه ماته پیسې پکار د پیسې راکړه کنه نو هر سړی چې واده کوي ادا کلم یعنی خزه باید سپورټ کړي خزه سره باید اوسي اماغه خپل خزه خپل میړه خپل مشکلات باندې ښه پوهېدی شي خزه نه پرېږدي یعنی چې میړه یې ویسي خپل انګور نه پرېږدي چې زوی یې ویسي خپل خزه ویسې مونږ ته پیسې نه لیږي او چې دلته پیسې ولیږي بیا هغه خزه ته یعنی هغه پیسې نه رسیږي مثلا کوم ضرورتونه چې مثلا کالی خوراک وي ښه ژوند وي هغه ورته نه برابري ځکه وایي نشته همدومره لیږي چې هغه د کور خرڅ کیږي خو نه خزه ډېر حق لري باید همیشه خاوند ورسره وي او په هر لار په هر قدم کې او دا ډېره ښه خبره وي چې نننی ځوانان خپل خزه باید ویسي بهر که بهر ملک ته ځي باید خپل خزه ویسي ځکه هر څوک یو ضرورت لري مینې ته ضرورت لري بل دا چې ماشومان یې د پلار مینې ته ضرورت لري که څومره مثلا یو ښځه ژوند دی نو تقاضا د ژوند تقاضا دي خواهشات دي لوړ دي مثلا هغه خواهشات چې خپل ښځه خپل میړه نه پوره کولی شي بل چا نه خو
نارینه هم وایي چې کچیر په هیواد کې دننه کار وای دوی به ولی خپل کورنۍ پریښودله او بهر ته بتل د خوست اوسیدونکی اکبر خان له نورو خبرو سره
هم زه درته وښیم چې زما خو سر رسېدک ما وادم کړی دوه کاله مې د وادم وتلی او دا زما واده نه څلور کاله مخکې تللی او بیا د شپږم کال یې د اوسه پورې د کور ته نه ده راغلی نو دا یو مثال ما درکړ نور هم داسې زیاتره مثالونه دي چې سعودي او دوبۍ او د کوم خلیج ملکونه عربي ملکونه چې دي دغه کې زیاتره خلک مسافري دوو کالو ته درو کالو ته ان تر څلور پنځه کالو پورې کورو ته نه راځي یو خبره دا اصطلاح ده چې سعودي مسافر ته اخر چې زوړ یو زړه ښځه ورپاتې یو لوپر زوی ورپاتې نو زمانو تربیه او کومه سي ضرور دغه رقم نسی ور کولای زیاتره مجبوري واج نزی څوک هم د ملک ته د مستی یا د خواهشات لواج نزی کوم سي مجبور سي هغه بیا عربي ملکو ته کاش کی نو هلته سلاړ سي هغه هلته بس عربي ملکو کې اول له سعودي مثال وار کسي مزدور سي څومره کار کوي نیمایي کفیلانو سیستم مې هغه کې ترځي او نیمه په کور تر لیږي او نیمه هغه هلته خرچه کیږي نو هغه دومره بیا نسی کولای سي درې کاله بعد راځي دومره بچت بیا دوه سره نه وي چې هغه بیرته کور ته پیراسي او دلته مصرف کوي نو زیاتره را دسم کیږي سه ولا ما کوم سلیدل ټیکټونه په کار جو کې بیا راس افغانستان ته نو دا مشکلات تا دلته بچانو روزنه او تربیه غاره کم نه کیږي کومه سي ضرور ده ځکه سي پلار سي کومه تربیه ور کوي زوی ته هغه بل څوک نه سي ور کولای نو پلار سي په بل ملک شو نو خامخا زمانه بلاری کیږي دا مشکلات خزه ده خزم خپل حقوق لري
لیکواله او شاعره میرمن پروین ملال هم د خلکو کمزور اقتصاد د نارینه او مسافرت او بیا په کور کې د میرمنو د
دا خو نو بیا زموږ د هغه تراتی هغه اقتصادي ستونزو ته نو زما په فکر باندې یو نارینه ته هم اسانه نه وي چې کور پرېږدي او د خپل کور څخه مثلا د خپلو کوچنیانو څخه د خپلې میرمنې څخه لیرې ځي او هغوی په میاشتو حتی په کلونو نه ویني طبعا دواړو ته هغه د ښځو ته بیا ډېر هغې مشکلات ډېرې تر نارینه نارینه یوازې دغه مشکلې چې د کوره څخه لیرې او د ښځو دا خونه بیا ډېرې ستونزې خصوصا زموږ ستاسو په ټولنه کې چې ښځه یعنی چې خپل ځان وساتي خپل ځان چې وساتي هغه جو خبره ده نور مسایل خو نور مسایل چا سره چې نارینه نه یې زموږ په ټولنه کې یا ورور یا میړه هر څوک چې د هغې ستونزې ډېرې زما په نظر باندې په افغانستان کې یوازې نه چې دا وروسته پاتې ټولنو کې په ټولو کې شته دا شرقي ټولنو کې یوازې
افغان لیکوال او ژورنالیست آغلی آمنه مایر هم په خپل کور کلی کې د دې شاهده ده چې کوژده شوې نجونې او واده شوې مېرمنې یوازې د ژوند سختیو ته اوږه ورکوي او نارینه یې په نامعلومه سفر تللی وي له نوموړي سره مې مرکه کړې په ګاډۍ سره اورو
دا خو ډېر عام دی په تېره بیا په اطراف سیمو کې هغه کسان چې دندې نه لري تاسو پوهیږي چې په کلیو بانډو کې یوازې هماغه دهقاني ده مځکه ده باغ دی پول او پټی دی چې عاید جوړیږي او ژوند پرې مخ ته وړي ډېری دي موږ ځوانان کله چې ځوان شي نو حتی هغه خپلې زده کړې نیمګړې پرېږدي
دی او روانیگی پردی ملکونو تا دی کار و مزدوری دی پارا. زیادتر دی موگ ما تجربه داد از موگ پخپل قام که دست دوانان موگ درلو دل چه ایران تا دی زیاد تلال. مثلا که به کشدن و دی پارا چه واده و کری اغا سنگین مصارف دی واده چه و والوار و دی واده نور مسائل و دا غو دی پورا کولو پخاطرم دا دوان بتلو ایران تا بیابنو پا کلونو کلونو عد دا قل چلور کالا پینزه کالا شپک کالا داسه کسم مالی دلی چه لس کالا کجران ای ناسته دا او دای تلالای دی پخواره و مزدوری بسی اغا خوارکه اینو پا کور که پا کهول که چمره پیغورونه چمره جنجالونه موتاس پیگو چه یو چوک چه کلا ایوانجلی چه کلا دی و حلک پا نامشینو بیا طول مسارف و طول اغا پا اسلام مسئولیت دی اغا حلک پا غاروی دی اغا دی کورانه پا غاروی بیا چه در دیر وقت پیوزی بیا دی کلی کور پیغورونه چه حالا دی فلانی لور دمره کالا کیگی چه ناسته دا پا کور زین زوانان زین نارینه بیا با وجودی دی چه اولادونه در لودلی دی خزه در لودلی دا آقویم زی کلا ایران تا کلا دوبای تا عربستان تا دا شاقه کارونه کی زکا چه اقتصادی تقاضا نکوی اقتصادی ضعیفه ویدی چه روپای دیگه تلو پخاطر دوی روانی گا ملک تا و آقا خزه و ماشومان که دی خسرگانه کورانه وی اغل تا جنجالونه دی گرد کورونه دی کلی و باندو که اختاس پویگی چه خسر لیوار دی لیور خزه دا طول یعنی دستر گولی دلی حال دی دی ما چه تری خب دیگم از کموگم دی اطراف دی ولایت دی و ولایتیو نو بیا غل تا غا جنجالونه دی دوی آشای با تا پکور که جنجالونه و بسر پرسته جوان دا طول دی تا یو جنجال وی.
بله مایار صاحب دا غا کور که چه میرمن پاده کیگی مثلا دی دوی میرونه دی خارش تا چه مگا یو چه گتو رو روی معمولا دی خسر پکور که دی چال خواد دوی دیر زیعت زوره ول کیگی او چه رقم زون بیا دوی لری
دی کورانه دی دیره غرول خواد دیر کم دست باعث ساس خلک اشته چه دنگور سر خراب یا ولری طبعا دی خسر دی خواکی دندرور دی لیورونو دی خزو دی لاسا دی لیوره دی لاسا حتی یو لیور جک شوی دی خپل ورینداری و حل تکاولی دا مشکلات دا توتریخوالی سر دوی مخکیگی دا خزی دا یو حقیقت دی پیرا بیا پا کلیو باندو که دا واقعا حقیقت خبره دا او دیره دا سی کورانشته چه دی دا توتریخوالی دی دا جنجالون و قربانی شوی دی دیره خزی دی روانی مشکلات و تکلیفونه ورتا پیدا شویدی حتی دیر وقت داسی کسانم زپی جانم چه دوی ایران تطللی دی دا بچی و دا خزای دل تپریخی دی اغل تای بل وادر کرای دی بل جواندی زن تا جور کرای دی نو دا خزای تاوان سرای دی ماشومانو یا کوجدنه چه تناوی واده لانوی کرای دا دی یو والم بدبختی سر لاسو بریوان کیگی
دا ماشومان سوم را صدمه وینی لیقتصادی پلاوال روحی پلاوال چه پلار نی او موری پا کور که دیلیوریل خواه حتا وحل کیگ لکسن استاسو ویل ما شما را باندی چوم را بعد اثر پی؟
تا بنده ما شما کلا چی رای لویگی کنجلی بی کالک بی اقدایی دیر خشن دیر اده چا خبره اده توتری خوالی سر مال دوی پا خپلا بیا دا پا جوان که دوی تا تجربه کیگی خو کلا چی دوی بیا لویگی شریک جوان جوروی دوی امام دا سکس العمل خیی زکا دوی اماسی روزل شوی دی دوی اقدایی دی دوی اغا دی جواندانه خوگوالای دی پلار سرپرستی دی پلار مینه دی پلار محبت ندیلی دلی نو پا یو دول دی ناقص را لویگی چوک روانی کیگی چوک نارینه بیا مخدر مواد تا مخه کوی پا دی توگا غواری چی خپل اغا ذهنی آرامش در لاسه کی دانه یوازی چی اغا دی کورنه خزی تا بلکه ماشومانم تر خپل سر و تاثیر لاندی روالی ماشومانو تا خو تاس پیگی چی دیر توجه پا کرده و دی دوی روزلو که خو متاسفانه پا اطرافونو که دا خبر عادی خبر دا او اغا خزه بیچاره مجبوره دا چی پا هر دول چی دی خپل جوان مخته ایسی بچیانم که زکه چی پلاری نشته سرپرست نلری دی ترونو دی بابا و دی ترو دی زمانو ترلاس لاندی را لویگی کلا خدا ماشمان بیا هیچ زدکنه نکوی حتی الکانی مخونزی تا نپریدی بس دی کور چاری پی مخته اولی او دوی لکه بی سرپرست ما شمان اقدایی دیر خراب روحی باندی رستریگی را لویگی
ده نارینه چه دلیل کمزور اقتصاد گرنی او دی بهر ملکونو تا خپل میرمنی او خپل بچی پریگدی آیا ها گرد از دای پا بهر ملکی کهی دون را ارزش لری لکه پا حیواد که چه میرمن زورول کیگی بچی بی سواد لویگی اقدایی لویگی آیا دا سر پرتلکول ایسو آل تا گرد دیره ده که دلتا تاوان زیاد ده
دلتا خطابان چه تاوان بنیادی تاوان ده زکر
د بچی اوخدای را لویګی د میرمن هغه دا ژوند د عمر بیا ناراضی کنه خود دغه خبره تفهیم دغه خبره درک د غونارینه سره نشته دی دوی فقط هغه خپل اقتصادي بنیا ته توجه کوي او پاملرنه یې دوی چې په څه ډول دوی پیسې راوګټي پیسې پیدا کړي او ځینې بیا د مجبوریت هم ځي باور وکړي چې داسې کورنۍ شته چې د سهار د ماښام نه لري ځکه هم دومره نه لري باغونه او مال او مالداري هم دومره نه نو هغه څه وکړي په خپل هیواد کې مرته کار نه میسرېږي ځکه چې ډیری سیمو کې د موږ غرونه بې سواده را لوی شوي دي هغه هم دغسې بنیادي ستونزې مشکلات وو چې دوی همداسې بې سواده را لوی شوي دي مجبور دی چې لار شي په بهر ملکونو کې شاقه کاری او مزدورکاری وکړي دوی ته بله چاره نشته ده هلته اولادونه د لوږې سره مخامخ دي یوه بورۍ اوړه د ژمي خاص د دې د رابرابرولو توانایي نه لري دوی مجبورېږي چې لار شي او دا مجبوریت ځینې که مجبوره وي ځینې بیا نور همداسې اوسې ځي چې د پیسو څښتن شي د دې ګټه تر هغه توانه پورې ډېره کمه ده چې کوم د دوی کورنۍ ویني د ښځې ویني د بچیان ویني او ورسره مخامخ کېږي
تاسو یو بنیادي ټکی ته اشاره وکړه چې هغه په هیواد کې بیکاري ده د خپل بیکاري بې پیسګي دا څومره لامل کېږي چې یو سړی مجبور سي خپل نازولې بچي او خپل مېرمن پریږدي ولاړ سي
فرشته جانې دې ته د کلونو را په دی خو چې د موږ مشرانو هغه جفا چې د دې خاورې د دې خلکو سره کړی ده هغه نه جبران کېدونکې ده همیشه افغانان افغانستان خلک هم داسې در پدره وو وګورئ لکه موږ لکه ماران په خزانه وږي پراته یو د موږ هیواد د هغو معدنونو څښتن دی چې په د څلوېښتو کالونو کې بېلابېل مملکتونه راغلل هغه یوړل او ترې شتمن شول حتی د اتمي بم د جوړولو په خاطر یورانیم څه مواد چې وو خو طلا نقره په اصطلاح غمي رنګارنګ مدني هغه قیمتي شیان د یوړل ته بهرني هیوادونه مستفید شول خو د موږ خلک خوار در بدر هر ډول معدن موږ لرو خبر چیرته ده چې د سر سړی لارو د سر سړای مو نه وو او نه مو درلودو چې دغه ټول په کار واچوي همیشه چې کوم حکومتونه دولتونه د موږ راغلي دي او تیر شوي دي موږ پردیو ته احتیاج ځکه چې یو ضعیف ملک بنیادی کار چا د هیواد نه دی کړی په خلکو یې رسوای نه دی درلودلای هر څوک راغلي دي خپل منافع په پام کې نیولې دي خپل جیبونه یې ډکړي دي دا یو واقعیت دی دا هغه تاریخ واقعیت دی چې همیشه ما ځوروي فرشته جانې او همیشه زه په دې ځوريګم چې والی موږ داسې یو وګورئ بهر ملکونو کې څومره سهولت دی په لرو پرتو سیمو کې خپل خلکو ته ښوونځي برېښنا اوبه سره کلینیک تاسو فکر وکړئ تر اوسه پورې موږ په کلیو بانډو کې ښوونځي نه لرو کلینیک نه لرو په یوه لرې ولسوالۍ کې یو کلینیک کوي هغه خلک په څه مشکلاتو د لرې لرې کلیو نه را روان وي کلینیک ته دا ډېر یو اوږد بس دی یا چې د دوا پیسې به خوړل کېدې د سرک پیسې خوړل کېدې خپل جیبونو ته اچول کېدې د کلینیک پیسې خوړل کېدې زه به د کومې جفا ته وایم دا هغه درد دی فرشته جان چې د کلونو را په دې خوا دا در بدر ملت ورسره لاس او ګریوان دی او هیڅ واکدارانو واکمنانو په خلکو رحم نه دی کړی او دا وطن یې خپل نه دی ګڼلی ځکه موږ دغه سي
bale په اخر کې صرف غنارینه او ته د تاسو یو پیغام لرم چې خپل میرمن خپل بچی په وطن پرېږدي دوی په عامه خبره د سفر موزي په پخو او زم سفرات کوي غوته به یو پیغام تاسو ولري
ادمه پیغام دا دی چې تاسو خپل ملي په خپل وطن کې وټړی تاسو د بهر ملکونو ته مزدوري ته ځي دلته خپل ماشومان خپل خزه پریږدي او د نورو تزل مستام او تعالان دی پریږدي خزه ته دی و حیوان په سترګه ما ګوري خزه انسان ده خزه حق او حقوق لري خزه ته خدای حق ورکړی دی چې سم ژوند ولري د تاسو بچیان حق لري چې د تاسو تر سیوري لاندې د تاسو د محبت لاندې د تاسو په دوی باندې د محبت لاس وي او د هر څه نه خبر اوسي نو لطفا خپل فامیلونه به سرپرست ما پرېږدي هغه سي ګټه ما کوي چې په هغه کې مو سر او مال توان وي
bale یو نړۍ مننه
قربان مننه
له شرعي او حقوقي اړخ څخه هم د نارینه و ډیر وخت سفر خځې او ماشومان یوازې پریښودل مناسب کار نه دی شریعت دا کار منع کړی او حقوق پوهان هم د حقوقو نقص ګڼي په کابل کې د یو خصوصي پوهنتون د حقوقو استاد عبدالعظیم صافی وایي چې نارینه له کوژدې وروسته دا مسؤلیت لري چې د خځې په خوا کې وګه په وګه د ژوند ستونزې حل کړي نه دا چې په سفر لاړ شي او هغه یوازې پریږدي
د کوژدې په جریان کې یا وروسته له واده نه مېرمنو سره ګډ ژوند لري او ګډ ژوند یې تشکیل کړی وي، وروسته له هغې نه دی غواړي چې لاړ شي کاروبار لپاره یا مثلا لاړ شي د بل هېواد د اقامې لپاره، هلته اقامت ترلاسه کړي، هلته لاړ شي د ژوند کولو امکانات ځان ته برابر کړي، او په دې کې بیا څو کاله تېرېږي. اول خو د حقوقي لحاظ نه باید ووایم چې د ګډ ژوند تشکیلول په دې معنی ده چې یعنی ګډ ژوند باید ولري، نو په عمل کې باید دغه عقد باید پیاده شي، په عمل کې باید دواړه خواوې یو د بل سره ګډ ژوند ولري. فامیل تشکیل کې باید لکه څنګه چې ژمنه کړې ده په عقد نکاح کې یا په نامزاتي کې ژمنه کړې ده چې موږ به ګډ ژوند کوو او یو بل سره به اوسیږو، دا باید په عمل کې پیاده شي. که په عمل کې پیاده نه شي نو دا عقد بیا هیڅ معنی نه لري. د عقد نکاح هغه اساسي مؤلفه یا اساسي ټکی هغه په دې کې ده چې باید په عمل کې یو ګډ ژوند تشکیل شي. که چېرې دغسې نه کېږي او یو ځوان مثلا د کار لپاره د روزګار لپاره یا په بل هېواد کې د ژوند کولو لپاره ځي، هلته په دې کې بیا څو کاله تېرېږي، دا واقعا د حقوقو تلف ده. هم مادي حق تلف کېږي په دې کې، د یوې مېرمنې هم معنوي حقوق یې تلف کېږي. نو هغه ځوانان که په هر سن کې وي مهمه نه ده، دی غواړي چې لاړ شي بهر ته، نو لومړی خو کوښښ دې وکړي چې په خپل هغه هېواد کې چې اوسیږي ځان ته د کاروبار زمینه مساعده کړي او هلته خپل فامیل سره ګډ ژوند ته ادامه ورکړي. خو که چېرې دی په دې باندې تاکید کوي چې نه زه باید بل هېواد ته لاړ شم او هلته ژوند وکړم، نو کوښښ دې وکړي چې د خپلو بچیانو سره یا له خپلې مېرمنې سره دی یو ځای لاړ شي، په ګډه لاړ شي او سفر وکړي ځان ته د دې زمینه مساعده کړي تر څو دواړه هلته ګډ ژوند ولري. په دې کې کلونه تېرېږي مثلا او دغه ځوان ځي هلته تر څو چې قبولیږي، هلته تر څو چې ځان ته کاروبار پیدا کوي، تر څو چې د هغې هېواد اسناد ترلاسه کوي، د کار جواز ترلاسه کوي، په دې کې واقعا څو کاله تېرېږي او دا هم په حقوقي لحاظ باندې د حقوقو نقص ده د خپل د فامیل په وړاندې، او هم په فقهي لحاظ باندې د شریعت له اړخه هم یو څوک اجازه نه لري چې له څلورو میاشتو زیات مسافرت وکړي او په یو بل هېواد کې له خپل کورنۍ نه، له خپل فامیل نه، له خپلې مېرمنې نه هلته زیات واوسیږي. نو څلور میاشتو پورې ورته شریعت ورته اجازه ورکړې، هغه هم په هغه صورت کې چې دغه ځوان مشکل لري او ستونزه لري په خپل هېواد کې د اوسېدو لپاره، یا مثلا کاروبار یې نه وي، روزګار یې نه وي، دی کولی شي چې د څلورو میاشتو لپاره په بل هېواد کې هلته کاروبار وکړي او لاړ شي، بعد له هغې نه به یا به راځي بېرته خپل هېواد ته، خپلې کورنۍ ته به راځي، او یا به خپله کورنۍ هم هلته غواړي. نو دغه هم د مېرمنې سره په موافقې ترسره کېږي، له خپل فامیل سره په موافقې ترسره کېږي. یعنی که دغه نارینه غواړي چې بل هېواد کې کاروبار وکړي او هلته ځان ته د کار زمینه برابره کړي یا د ژوند کولو زمینه برابره کړي، دا به د خپلې مېرمنې سره او د خپل فامیل سره په موافقې به دا کار کوي. که چېرې د هغوی موافقه نه وي نو دا حق نه لري، دا اجازه نه لري چې دا سفر وکړي او لاړ شي بل هېواد ته هلته واوسیږي. ځکه عقد نکاح دا دوه طرفه عقد ده، د جانبینو د موافقې په اساس باندې منځته راځي. هر اړخ که چیرې د ژوند په اړه تصمیم نیسي نو بل اړخ به د عقد د نکاح هغه به ورسره رضایت ښیي، هغه به موافقت ښیي ورسره او د هغه رضایت به اخلي. نو که چیرې دغسې نه وي بیا د حقوقو نقض ده په ښکاره ډول سره، او دا حق تلفي ده، دا ظلم ده، دا بیعدالتي ده چې د خپلې کورنۍ په وړاندې یو څوک ترسره کوي.
درنو دوستانو، نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو په لاس ته راوړنو او ستونزو را څرخي. کله موږ سره خپل نظر شریکوي نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدئ. د واتس اپ شمیره ده 00420211640. په دې لاره چې د ټولو افغان میرمنو ستونزې حل شي، نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسوو. تر بیا ښه چاره.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
سلام او وخت مو په خیر لازادې رادیو څخه درسي ساعت ته مو هرکلای کوم نن شنبه ده او په درسي ساعت کې د لسم یو لسم او دو لسم ټولګي او جغرافي ولولو یادونه کوم چې د خبرونې درسي مواد د لرن افغانستان تعلیمي موسسې چمتو کړي او لازادې رادیو خبريږي تیر هفته مو د لسم ټولګي جغرافي کې اوبه ولوستي او خون کې ویل چې پرزمکه وریدونکو باران اوبه پرزمکه کې جذبيږي د نباتاتو لخوا جذبيږي او بلدا چې بخار په شکل هوا ته خيږي نن ځنګلونه لولو او په دې برخه کې به خون کې راتدا وای چې ایکوسیستم څه شي ته ویل کیږي د ژوندې موجوداتو ژوند څنګه په ځنګلونو پورې تړلی دی او انسان د ځنګلونو په ساتلو کې څه ونډه او مسؤلیت لري
موضوع د ځنګلونو ساتنه د ځنګلونو ساتنه ځنګلونه د ژویو او انسانانو په ژوند کې څه اهمیت لري ځنګلونه د نړۍ د ایکوسیستم یو ډیره بډایه برخه جوړوي دا چې ایکوسیستم چې شدي غواړو په لنډ ډول وضاحت ورکړو ایکوسیستم هغه طبیعي جوړښت چیرې چې د ژوندي موجوداتو ژوند او د غیر ژوندي موجوداتو ژوند یو پر بل متکی وي نو همدارنګه ځنګلونه د نړۍ د ایکوسیستم یوه ډیره بډایه برخه جوړوي دا ځکه چې د یو شمېر ژویو او الوتونکو ژوند په ځنګلونو پورې تړلی دی د فوتوسنتیز عملیه یا د فوتوسنتیز عملیه د هوا په پاکوالي او د اقلیم په موضوع کې ارزښت وړ نقش لري د طبیعي ځنګلونو وده د طبیعت یو نعمت دی چې د ځمکې د کورې په ښکلا روغتیا او اقلیمي برخو کې لوړ ارزښت لري دا ځکه چې د ځنګلونو شتوالی د هوا په پاکوالي کې چې موږ هغه تنفس کوو ځانګړی ارزښت لري یو شمېر خلک په تېره بیا بومي قبایل په استرالیا کې زیات ژوند کوي او همدارنګه د افریقا په یو شمېر سیمو کې په امریکا کې هم بومي قومونه سته خو چیرې چې ځنګلونه وي هلته بومي قومونه سته یو شمېر خلک په تېره بیا بومي قبایل خپل او خپلې ګڼ شمېر نورې اړتیاوې له ځنګلونو څخه بشپړوي شنه بوټي د فوتوسنتیز د عملیې په پایله کې د هوا کاربن ډای اکساید د له منځه وړلو لپاره اهمیت لري د ځنګلونو شتوالی او پایش د طبیعت د توازن او د ژویو د غوره شرایطو د ساتنې لپاره او د ځمکې د ډېر تودوالي د مخنیوي په خاطر برخلیک او جوړوونکی دی څه وخت چې موږ وایو چې ځنګلونه باید ووسی ځنګلونه د نړیوالې تودوخې د مخنیوي په خاطر برخلیک ټاکونکي دي نو که چیرې ځنګلونه د منځه ولاړ سي نو رطوبت به د منځه ولاړ سي که چیرې ځنګلونه د منځه ولاړ سي د خاورې پولوشن یا ککړتیا به ډېره سي نو ځنګلونه فصل هاو ګټ لري د ځمکې د مخ اوبه او تر ځمکې لاندې اوبه دواړه د جذبې د قوې له امله له ټیټو برخو ته ځي او په پای کې سمندرونو ته ځي دې ته په اصطلاح کې هایدرو سایکل وایي د پایو د سازمان FIO Forest International Organization ډېر نوی تعریف چې د رسمي مسؤلیت نوی برخه یې د ځنګلونو ساتل دي موضوع را اخلي چې آن د ښارونو دننه شنه ساحه هم د ځنګلونو یو برخه شمیري د یادونې وړ ده چې د طبیعي یا مصنوعي ځنګلونو ونې دوه یا درې ډوله دي لکه اوکالیپتوس کایسرو او نور دا ډول ځنګلونه ګډ ځنګلونه بلل کیږي په مصنوعي سپوږمکۍ کې ټول دا ډول موضوعات په تفصیل څېړل شوي دي او تصویرونه اخیستل شوي دي د بېلګې په توګه په دې وروستیو کې ده ERTS یا Earth Resources Technology Satellite په نوم مصنوعي سپوږمکۍ په دې هکله ډېر غوره معلومات راټول او د افولو په واسطه مقدماتي او نهایي نقشې د څېړونکو په واک کې ورکړي دي چې همدا اوس په ګڼ شمېر څېړنیزو او اکولوژیکو موساتو کې ورڅخه ګټه اخیستل کیږي د افولو مصنوعي سپوږمکۍ په واسطه په تفصیل سره د ځنګلونو عکسونه اخیستل کیږي او د ځمکې پر مخ باندې د ځنګلونو د ساحې او د نورو بوټو د شنې ساحې توپیر څرګند کړی دی
په درس کې دا بیان شول چې ځنګلونه د فوتوسنتیسس د عملی په واسطه له هوا څخه کاربن ډای اکساید اخلي او په هوا کې اکسیجن آزادوي. بل ګټه یې دا ده چې د ځنګلونو موجودیت د نادر ژویو لپاره یو امن چاپیریال دی.
درسي ساعت لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبه لورځی له ازادي رادیو پایلی کی. دا خبرونه هر اونۍ له شنبه تر سه شنبه د سهار په 8:30 بجو له ازادي رادیو.
اوس هم دی ولسم ټولګي جغرافیا پیلو. د کانی زیرمو د درس په سلسله کې مو تیر اونۍ د کرکر کان په برخه کې ولوستل چې د کرکر د ډبرو سکرو یو اهمیت دی چې په پلخمري کې د سیمنټو په تولید کې ترې نه استفاده کیږي. نن نفت لولو. د نفتو د باس په برخه کې خوونکې لومړی د نفتو د ترلاسه کېدو تاریخي سلسله بیانوي. په دوام به دا واورو چې د نړۍ کومې سیمې ډېر نفت لري.
موضوع نفت. نفت د سوځېدو وړ مایع ده چې تر 1300 متر پورې د ځمکې په ژورو برخو کې موندل کیږي. نفت چې د سوځېدونکو مایعاتو د ټولګې نوم دی او د لومړي ځل لپاره نفت د امریکا په پنسیلوانیا ایالت کې کشف شول. دا چې د امریکا لویه وچه زیاته اندازه نفت نه لري نو ځکه نورو هیوادو ته مخ کړه تر څو د هغوی نفت ترلاسه کړي. په نړۍ کې اندازه نفت لرونکي ساحې د پارس د خلیج برخې دي چې ایران، عراق، سعودي عرب همداسې هیوادو ته مخ کړه تر څو د هغوی نفت ترلاسه کړي. په نړۍ کې په زیاته اندازه نفت لرونکي ساحې د پارس د خلیج برخې دي چې ایران، عراق، سعودي عرب همداسې که وایو چې خاورې میانا د نفتو په برخه کې د زیات ارزښت څخه برخمن دي. ځینې وختونه د ځمکې لاندې فشار او تودوخې له امله پورته راځي او د ځمکې مخ ته رارسیږي. په میلیونونو کاله مخکې د ژوندیو ژویو او عضوي توکو پاتې شونې چې په یوه سیمه کې پراته وو ورو ورو د کلونو په تېرېدو سره بڼه بدله شوې او نفتو څخه جوړ شوي دي. جیولوجستان وایي چې نفت د پخوانیو ژوندي او غیر ژوندي موادو پاتې شونې دي لکه په ژوندۍ کې لکه د درختی پاتوشینی چې وروسته د منځه تللې ده او ټول ژویو انسانانو او هر هغه څه چې چربی لري غوښه لري د هغوی د خوسا کېدو څخه نفت په وجود راغلی دی. خو د الله جل جلاله حکمت پیا دا دی چې د اوبو څخه هم نفت جوړېدای شي. خو که د انسانانو اوسنی استعمال ته وګورو، اوسنی ضرورت ته وګورو، نو دغه چې کوم کول دی د دې سره سر نه خوري. دا د الله جل جلاله حکمت دی چې خپل مخلوقاتو ته اسانتیاوې برابرې کړې دي. د نفتو د را ایستلو لپاره ژورې څاګانې کیندل کیږي او ډېرې فرړې نلیکې د نفتو څاګانو ته وردننه باسي. څه وخت چې څوک غواړي یا یو هیواد غواړي یا یو انجو غواړي په یو سیمه کې نفت استخراج کړي نو لومړی د هغوی دپاره د څا په شکل څاګانې کاږي او هغه ته پیپونه ورتاکوي. څه وخت چې خام نفت استخراج شول نفت په لومړي سر کې تور رنګ لري او د استخراج په وخت کې رنګ همداسې وي. څه وخت چې بیا تصفیه سي د تصفیه څخه وروسته بیا شنه تبار ته لمبه کوي. په دې توګه خام نفت پورته خوا ته راوځي یا د پمپ په واسطه راایستل کیږي. خام نفت تور رنګ لري خو وروسته تر چاڼ یا تصفیه څخه یې په چنځای کې رنګ بنفش او شنه ته مایل اوړي او اسانه سوځي. کله چې په چنځای کې خام نفت تصفیه کیږي نو د هغوی څخه په زیاته اندازه مشتقات لاسته راځي. په لومړۍ درجه کې بنزین یا تریاک دي، پا پدوم درجه کی پیٹرول جی، درم ڈیزل، سلرم تیرخاک، پنزم مبلین، پشپشم درجه کی یہ امداغت سے خبروں سے پاتوشنی ہے گمبر اب دے تور تنور تو کی دی زموش دا ہواد پر دیرو سمو کی دا نفتو زیر مشتا چی شمال لویدیز او جنوب لویدیز برخی نیول دی او مهم ولایتون هرات، شبرغان، کلاینو، میمنا، کندوز، تالوکان، مزار شریف او نور دی همدارنگا دا هلمن پا وادی او پا کتواز که هم دا نفتو دا زیرمو اتکل شوی دی نفت پر دیرو زایونو کی کاراول کیجی چی دا پلاستیک جوړولو څخه شروع بیا تر غټو غټو صنعتي فابریکو پورې ویلی شو. د کورونو په روښانه کولو، د حمل او نقل په وسایلو، په صنعتي ماشینونو، کیمیاوي صنایعو او ګڼ شمېر نورو مرکبونو لکه مصنوعي ربړ جوړولو او نورو کې ورڅخه استفاده کیږي. د اوغو د فرعي مشتقاتو څخه د پلاستیک په جوړولو، د عطرونو، رنګونو او آن چې د ځینو خوراکي توکو لکه مارګین غوړیو په جوړولو کې ورڅخه کار اخیستل کیږي. تاسې په تصویر کې یو فایا وینئ چې د دې په اساس موږ کولی شو چې د معیار مطابق یا د اندازې مطابق نفت یا تیل پر خلکو باندې خرڅ کړو.
د نفتو پاړه په زړه پورې درس کې مو دا ولوستل چې کله نفت له څاره ویستل کیږي نو ترینه څو ډوله مشتقات ترلاسه کیږي چې دغه ټول مشتقات د انسان په ژوند کې خورا ارزښت لري.
په درسي ساعت خپرونه کې له ازادي راډیو د لرن افغانستان ښوونیزې ادارې په همکارۍ درس
له شنبه تر سه شنبه د افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې
هر اونۍ څلور ورځې له اووم ټولګي تر دولسمه د جغرافیې، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خپریږي.
د درسي ساعت په دې برخه کې د دولسم ټولګي جغرافیې وار دی. نن د افغانستان د سرحدي جغرافیې د درس په سلسله کې رجوي کرښه لولو. دا جغرافیایي بحث تر ډیره په تاریخي بڼه وړاندې کیږي. په دې لوست کې ښوونکی موږ ته دا بیانوي چې رجوي کرښه څنګه د افغانستان او تزاري روسیې ترمنځ په رسمي سرحد بدله شوه او افغانانو د دې لپاره څه قرباني ورکړي.
موضوع د رجوي سرحدي کرښه. د رجوي سرحدي کرښه کله چې امیر عبدالرحمن خان واک ته ورسېده وی پتیله وی غشتل چی پارت شمالی سرحدونه دزمکی پرمخ تثبیت کری. نو لحمده عماله ده تزاری روسیه او برطانیه ترمین ده دویم زل پاره خبری پیل شوی. پریکره وشوه چی ده دروی هیوادونو افغانستان، برطانیه او روسیه پلاوی دی ده اتل سوسلورا چه میلادی کال په نومبر کی سرخاست حاضر شی. سرخاست ده اوزای نوم دی. د روسیې هیات په خپل وخت ټاکل ځای ته حاضر نه شو او برعکس د روسیې عسکرو په منځنۍ اسیا کې خپلو یرغلونو ته دوام ورکړ تر څو چې پنجدې ته نږدې شول او د خاتون له پل څخه چې د حریرو د سیند د پاسه دی د نظامي پایګاه په توګه کار واخیست. د افغاني پوځیانو شمیر چې 2000 تنو ته رسېده د پنجدې د ساتنې لپاره هلته اوسېدل. افغانی پوځیانو د جنرال غوث الدین خان په مشرۍ د روسیې له قوې سره چې د علي خانوف تر مشرۍ لاندې و نښته وشوه. افغانی پوځیانو شمېر لږ او په محاربوي تجهیزاتو هم سنبال نه وو له پنجې څخه دفاع ونه کړای شوای. پنجدا او اکتپا په 1515 میلادي کال کې له 1243 لمریز کال سره سمون خوري تزاري روسانو اشغال کړل. له دې واقعې وروسته د ملکې وکټوریا د انګلستان دغه وخت د ملکې له تهدید څخه ډاک تلګراف دویم الکساندر روسي تزار ته د دې سبب شو چې روسي عسکر له زیات پرمختګ څخه صرف نظر وکړ. یو ځل بیا سرحدي مذاکرې د تزاري روسیې او انګلستان د استازو ترمنځ په لندن کې پیل شوې. چې د افغانستان شمال لویدیز سرحدونه د تزاري روسیې سره وټاکل شي. بیلابیلو حیاتانو په مذاکرو پیل وکړ چې په 1800 میلادي کال کې چې له 1215 لمریز کال سره سمون خوري شپږ پوکرایز پروتوکول یې لاسلیک کړ، او شمال لویدیځ سرحد چې د رجوی د کرښې رجوی په نوم یادیږي د نقشې پر مخ تثبیت کړ. دغه سره دې کرښه وروسته د چارلس پیټ د انګریزانو د استازي او کپتان کامروب د تزاري روسیې د استازي په واسطه د څلورو کلونو په موده کې د 1500 کیلومتره پوژدوالی د ذوالفقار له درې څخه تر خمعاب پورې په یوې قوسي کرښې تثبیت شوه چې د 10 کیلومترو پوژدوالی د مرغاب د سیند او نورې د پلرونو په واسطه په نښه شوې. پلر اوسپنیز جوړښت دی چې په واسطه یې موږ کولی شو یوه ساحه د بلې ساحې څخه جلا کړو. دغه اوسپنیز جوړښت په پخوا وختونو کې نه و، پوسنی وختونو کې د دې لپاره چې هیوادونه یو د بل پر سرحداتو باندې تیری ونه کړي نو دغه پلرونه اوس په رسمي ډول ټاکل کیږي.
مننه چې تر دې دمه درسي ساعت ته غوږیست. نو د جغرافیې په راتلونکي درسي ساعت کې به د لسم ټولګي زده کوونکي اورغورځونکي یا آتشفشان ولولي. د یولسم ټولګي زده کوونکو ته به د قانون او انرژي په اړه درس بیان شي، او په دولسم ټولګي کې به ځمکنی ترانسپورت ولولو.
له ازادي راډیو څخه د درسي ساعت د رواني اونۍ د خبرونې مهالويش ته غوږ ونیسئ. د درسي ساعت د پیل پر روانه دوهمه اونۍ کې د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو درسونه په پښتو ژبه د شنبه، یکشنبه، دوشنبه او سه شنبه په سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو. روانه اونۍ د شنبه په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د جغرافیه مضمون، د یکشنبه په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د تاریخ مضمون، د دوشنبه په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د کیمیا مضمون، د سه شنبه په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د بیولوژي مضمون د سهار پر 8:30 بجو خپریږي. درسي ساعت د شونځي بدیل نه دی، او د خپرونې مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د ښوونې او روزنې په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي رادیو له لارې تاسو ته خپریږي.
درنو زده کوونکو، په دې تمه چې له درسي ساعت وروسته په کتابونو کې شته پوښتنې او تمرینونو ته ځوابونه ومومئ، د نن ورځې خپرونه په همدې ځای پای ته رسوو. خدای په امان.
تاسو دا خپرونه اورئ، او دا خپرونه له تاسو یا ستاسو د کورنۍ له غړو سره په زده کړو کې مرسته کوي، له موږ سره پر دغه واتس اپ شمیره خپل نظر شریک کړئ او په غږیزه بڼه راته خپل پیغامونه پرېږدئ. دا واتس اپ شمیره ده 00420221240601. یو ځل بیا 00420221240601.
Oh, my God.